صدمه زدن روح و روان در زنان می شود.
په افغانستان کې ما خام او وبجې شوې پتو شی بو کې زما همکار فرید سیال د ځوان فکر او نیوز پروګرام وړاندې کوي. خو پیل د دې سات د خبرونو په لندیس کو په سیاسي او د سولې په چارو کې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمره د کارلو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له یو شمېر خزینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره خبرې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړو استازو هم ګډون کړی و. دا غونډه وروسته له هغې ترسره شوه چې د میرمن دی کارلو په مشرۍ د ملګرو ملتونو د دوحې درېیمه دوه ورځنۍ غونډه چې د طالبانو پلاوی هم پکې ګډون کړی و پرون رسمن پای ته ورسېده. په دغه کې د طالبانو د شپکسیز پلاوی مشر او د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد وایي د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي سره د اړیکو پر پراختیا او سیمه ییز اتصال خبرې کړې دي. ښاغلی مجاهد په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر لیکلي دا خبرې په دغه کې د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په یو کتنه کې کړې دي. ښاغلی مجاهد دغه راز د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسف دورانی او په دغه کې د دې هیواد له سفیر سره هم د لیدنو کتنو خبر ورکړی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په خیبر پښتونخوا کې نه وسله وال وژلي. د پاکستان پوځ پرون په یو خبر پڼه کې ویل دا کسان د خیبر پښتونخوا په تیرا او لکې مروت سیمه کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د خبر پڼې له مخې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوي چې پکې له وسله والو چاودیدونکي مواد هم لاسته راغلي دي. اوکراین ته د هنګري د هنګری صدر اعظم د لومړي ځل لپاره اوکراین ته په سفر تللی دی. د وروسته له هغې چې هنګری پرون د جولای له لومړۍ نیټې د اروپایي ټولنې د شورا مشري په غاړه واخیسته. دا سفر چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره پکې د ښاغلي اوربان لیدنه کتنه هم شامله ده. کیفته د لویدیځو هیوادونو د دوامداره پوځي مرستو په اړه د اوربان نیوکو ته په انکتو د پام وړ ګرځېدلی ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام کې ز فريده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قربانی یو. له افغانستان د باندې په ځنګړې توګه په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانان په څه بوختي، ولی افغان ځوانان په اروپایي هیوادونو کې په جنۍ پیښو کې ښکیل ګڼل کیږي. په وروستیو کې په جرمني کې په دریو جنۍ پیښو کې افغان کډوال چې دلته په جرمني کې میشتي ښکیل ګڼل شوي وو. د دې افغانانو جرمونه پر هغو افغانانو چې د قبولي لپاره یې اسناد ورکړي او په کمپونو کې میشتي څاغیس کولی شي او کنه. نن د ځوان فکر پروګرام کې پر دې موضوعاتو خبرې کوو. له دې سربېره په دې هم خبرې کوو چې په افغانستان کې هغه افغان ځوانان چې هڅه کوي اروپایي هیوادونو ته ځانونه راورسوي، د اروپا څه تصویر له ځان سره لري او په څه فکر او خیال غواړي چې اروپا ته ځانونه راورسوي. له افغانستان هم میلمانه لرو، له جرمني نه هم راسره میلمه شته. دی میلمانه راسره په جرمني کې د کډوالو د حقونو فعال شیبر سلیمی او همدارنګه له افغانستان راسره افغان خبریال او لیکوال عقلا صدی. تاسو دواړه پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی. کر سره په پروګرام کې شیبر سلیمی وسلی وربشو. شیبر صاحب ته تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې که تاسو ته د جرمني پاړه باندې وایاست، دغه روسي دوه میاشتو کې درې قضیه رامنځته شوې چې یو د هغه پولیس وژل و چې وویل شو افغانان په کې ښکیل دي، او هغه پولیس د جرمني پولیس چې و د افغان لوري په قتل ورسېده. له هغې نه وروسته بله پېښه رامنځته شوه چې په هغې کې د افغان وژل هم شامل و، وسره په څنګ کې په پولیسو باندې برید هم شامل و چې د دې پړه هم افغانانو باندې اچول شوی و. او له دې وروسته بیا یو بله پېښه رامنځته شوه چې یو افغان کورنۍ خپل لور وژلې وه. او فکر کوي دغه افغان ځوانان چې جرمني ته راغلي دي، دوی څه کاروبار کوي؟ ولې دغه ډول جنایي پیښو کې دوی ښکیل کیږي؟ نوموړی د مصروفیت په اړه راته ووایاست، دوی دلته څه کاروبار کوي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول قدرمن اوریدونکو او لیدونکو ته ډېره زیاته مننه چې ماته مبلنه راکړله. متاسفانه په دې وروستیو کې په ډېر یو اساس وخت کې دغه پیښې په جرمني کې رامنځته شولې، دغه جنایي جرمونه، او متاسفانه د افغانانو نوم ورسره یاد شو. په داسې یو وخت کې چې د اروپایي پارلمان ټاکنې هم روانې وې او په ډېر یو اساس مرحله کې دغه جنایي پیښې هم وشوې، او متاسفانه چې ډېره په رسنیو کې دغه موضوع ډېره رام غلله او ډېر دې ته پوښښ ورکړل شو. پخوا هم دغسې پیښې شوي دي، د نورو کمیونټیانو خلک یا د نورو هیوادو خلک هم همدغسې ورته جنایتونه په نه تنها یوازې په جرمني کې بلکې په اکثریت اروپایي هیوادونو کې دغسې جرایم کېږي، حتی په هر هیواد کې کېږي. دا په هر هیواد کې ممکن دی چې جنایي جرمونه هلته کېږي، هغه که د نړۍ هر هیواد وي. اما متاسفانه په دې وروستیو کې چې افغانان کوم جنایي جرمونه وکړل، یعنې داسې نه و چې پخوا هم افغانان داسې یو کار نه و کړی یا په داسې یو څه باندې تورن نه و، اما دا متاسفانه ډېر یو اساس وخت و. او هغه ګوندونه چې دلته د اوسني حکومت پر وړاندې باندې غوښتل چې له دغې فرصتو څخه استفاده وکړي، یو ډول انتخاباتي او یو ډول هغه سیاسي استفاده یې ترې وکړه، او دا یې ډېر د خلکو مخې ته، حتی خصوصا د افغانانو مخې ته دغه مسله ډېره راوستله. او په دې باندې اوسنی حکومت تورن کړه چې دغسې کډوالي له افغانستان او ځینې نورې هېوادو څخه راوستلي دي چې دلته جرمونه کوي، او یا هم دې ته ورته نورې پېښې. په جرمني کې ځوانان متاسفانه کډوالي همدغه سیده، هغه میوادوان یا هغه افغانان چې له افغانستان څخه راځي معمولا ځای په درېو کټګوریانو باندې ویشم. مرسته د افغانستان د حکومت له سقوط څخه چې کوم ځوانان له کورنیو سره راغلل، هغه خوشبختانه اکثره یا پانتون لولي او یا همدلته ښوونځی لولي او یا همدلته په یوه کار باندې بوختي. اما هغه افغانان او هغه ځوانان چې یوازې د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته راځي یا پخوا راغلي وو، هغوی متاسفانه یوازې کار کوي، او هغه ټولنه کې په هغه شان باندې نه دي مدغم شوي، هغه فرصتونه په ټولنه کې نه دي ترلاسه کړي چې په ټولنه کې په مکمل توګه مدغم شي. نو اکثر وخت دا د دې لامل کېږي چې ځینې خطاوې او یا هم ځینې حتی د جرم په سطحه باندې ځینې ستونزې رامنځته شي، او دا تېرې پیښې هم همدغه ډول وي. که چېرته دلته یو څوک په ښه شکل باندې مدغم شي، هغه ښوونځی ته ولاړ شي، پوهنتون ولولي، او یا هم همدغسې نور ټولنه کې که ادغام شي، نو زه ډاډه یم چې دلته به جرم هم ونه کړي او په دغسې کړنه به هم لاس پورې نه.
شیبر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دغه انتخاباتي کمپاین موضوع مو یاده کړه. په دغې څو نږدې ورځو کې په فرانسه کې هم انتخابات دي، یو لومړی پړاو هم ترسره شوی دی. یو ډېرو د کډوالو موضوع د هغه کاندیدانو د اجنډا په سر کې ده چې د کډوالۍ ضد پالیسي لري. په جرمني کې که راته ووایاست، دغه کوم کسان چې د کډوالۍ یا د کډوالو د منلو خلاف دي، دوی ته خو اوس بهانه خدای په لاس ورکړي ده، او افغانان یا کوم کسان چې په دې برخه کې خلافکاري کوي، د هغوی دغه ډول کړنې حتما د حکومت په مخ باندې راباسي، وایي چې باید کډوال ونه منل شي. خو په ټوله کې د حکومت ځواب څه ده؟ دوی څه وایي؟ ځکه چې که چېرته دې ته وکتل شي، قانون مطالعه شي، دا جرم شخصي عمل ده، آیا دا به په نورو کسانو باندې تاثیر وکړي؟
متاسفانه کاری خو همدغسې، ځکه ټول وخت په اروپایي هیوادو کې خصوصا جرمني کې همدغسې و چې د یوه جرم قربانیان ډېر خلک و، یعنی ډېر خلک هغه خلک چې چا دلته د پناه غوښتنه کړې وه، یا انټرویو وه، یا هم را روان و، یا هم کارونه روان و. د دې جملې څخه زه ویلی شم چې په دې وروستیو کې په د پاکستان په سفارت کې یا مثلا د ایران په سفارت کې ځینې انټرویوګانې ځنډېدلې د دغې پېښې نه وروسته، او هر وخت د اوسني حکومت ځواب دغه و چې هغوی وایي چې دا جرمونه یا فردي عمل دی، او یا هغوی غواړي چې کډوال راشي ځکه د هغوی ضرورت احساسوي چې دلته کډوال ته ضرورت دی، دوی کاري قوې ته اړتیا لري، یا هم دغې ځوان نسل ته چې له درېیم نړۍ هېوادونو څخه راځي هغوی دلته یوه ښه آینده لرلی شي، او د دې هېواد په پرمختګ کې ښه ونډه درلودلی شي. اما متاسفانه دغه جرایم او دغه پیښې مستقیم اغیز لري. اتاکسی یو مثال در کوم زموږ له مرګریو څخه په کوم ښار کې چې د پولیس د قتل موضوع پیښه شوې وه، همدغه پانتون کې پانتون ته دکترا لپاره غوښتنلیک لېږلی و، په همغې ورځ باندې رد شوی و. یعنې دا هغه مستقیم اغیز دی چې ویلی شو چې دغه ډول پیښې د افغانانو په ژوند باندې درلودلی شي. هغه نه یوازې د افغانانو، د هر هېواد کډوال چې دي، نو هغه خلک چې په عموم کې د کډوالو او هغه ګوندونه چې د کډوالو د ضد پالیسیانې لري، هغوی دغسې پیښې بهانه کوي او کډوالو ته دلته په جرمنی کې ستونزې جوړولی شي او جوړې کړي هم دي. حتی په عامه ځایونو کې د خلکو ته د مزاحمت سبب کیږي او دغه شیان یې په مخ باندې بار بار راوړل کیږي چې کډوال دغسې پیښې او یا همدغسې جرمونه کوي.
مدنه تاسو ته بیرته راوګرځم په دې اړه باندې چې ولې افغانان بیا دغه ډول جنایي قضیو کې لاس لري او علت یې تر شا څه دی. په دې بروسه له تاسو وپوښتو، له افغانستان را سره افغان خبریال او لیکواله عقیلا اسد هم وصل شوي. عقیلا جانې، تاسو پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. په دې وروستیو کې که څه هم د سقوط نه وروسته ډېر افغان ځوانان او افغانان خو د جرمني حکومت یا د نورو هیوادونو چې اروپایي هیوادونه دي دوی خپله راوستل، له دې نه وړاندې ډېر کسان راغلي وو. له هم ډېر افغان ځوانان په دې تمه دي چې وکولی شي له افغانستان او زیاده کار بلټ یا د تعلیم بلټ باندې. خو په ټوله کې هلته کنجونې دي کالکان دي، د اروپایي هیوادونو په اړه څه فکر کوي؟
سلامونه غلی سیال، تاسو ته ستاسو بل ملمته او ټول درنو اوریدونکو ته وعلیکم
السلام.
څنګه چې تاسو ویلي چې دغه وروستیو کې د افغان ځوانانو هغه څنګه بیخي زیات شوی دی او ډېری ځوانان او د ډېری کورنۍ اولادونه هڅه کوي چې هغوی اروپا ته لاړ شي. نه یوازې دا چې یوازې هلکان یا ځوانان دغه هڅه کوي، نجونې هم ډېر غواړي چې هغوی هلته په اروپا کې ژوند ولري. نو دلته کچا هم د تیر حکومت ډېر هغه سیاسي برخې ته نه ځم، خو بیا هم هغه چې نجونې او هلکان په زده کړو باندې بوخت وو او دوی د یو ښې راتلونکي لپاره یې هڅه کوله او زحمت ویستلو تر څو راتلونکي کې هغه دوی ښه ژوند ولري. خو په دې وروستیو کې د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې کله چې د نجونو زده کړې وتړل شولې، نو له هغه نه وروسته د ډېری ځوانانو سره چې هغوی هغه کاري فرصتونه یې له لاسه ورکړل، هغوی چې مخکې ډېره زیاته هڅه بهیې کوله تر څو د راتلونکي دپاره چې دوی ښه ژوند ولري او هغه خپلو درسونو کې دوی خواري وکړي او یو څه ته ورسیږي، نو دوی هغه ټولې هیلې له لاسه ورکړلې. او په دې وروستیو کې موږ او تاسو ګورو چې هلته هغه د ځوانانو تګ بیخي ډېر شوی دی. دوی دلته په افغانستان کې چې ژوند کوي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. یو هغه د ځوانانو چې ډېر زیات وځي، یو علت یې دلته غربت دی چې دوی د غربت سره مخ دي. بل غربت یې هم نامنی، بل علت یې نامنی یادولی شو چې افغان ځوانان او دلته هغه میرمنې ورسره مخ دي یا نجونې ورسره مخ دي، ځکه داسې برخه بیخي کمې برخه پیدا کیږي چې دوی هغه سهولتونه پکې ولري یا ژوند یې پکې په امن اوسیږي. مګر دلته هر څوک، هر ځوان، هر نجلۍ له یوې ستونزې نه یوې ستونزې څخه کړیږي او ورسره مخ دي. بل دلته د افغان ځوانان هغه د ازادۍ نشتون دی چې افغان ځوانان نجونې ورسره مخ دي چې هغه سي ژوند کول چې دوی غواړي، هغه سي فکرونه چې اوسنۍ نړۍ کې نور خلک لري، او هغه سي افغانان ځوانان هم هڅه کوي چې دوی هم هغه سي ژوند ولري تر څو خپل ژوند کې خوښ اوسيږي. مګر دوی ته هغه رقم باندې اجازه نه ورکول کیږي، یا د کورنۍ د خوانه یا د حکومت د خوانه دوی باندې هغه محدودیتونه بیخي زیات شوي دي. او افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې هغوی د کورنۍ په خوښه باندې وي یا د کورنۍ نه په پټه باندې دوی هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي یا کوم بل ځای ته، تر څو د افغانستان نه ووځي او دوی هغه په خپله خوښه باندې ژوند ولري. بلې لته بیکاری او هغه د حکومت د خوانه د کاري فرصتونو نشتون دی چې افغان ځوانان او نجونې ورسره مخ دي. نو دا غیلتونه دي چې دوی دې ته مجبور کړي دي چې دوی او دغه د اروپایي هیوادونو ته د راتګ زیاته هڅه وکړي که څومره دوی لارې کې ستونزو سره مخ کیږي یا هغلته چې کله دوی رسیږي هلته څومره ستونزونه دوی کړیږي تر څو دوی دغه ځای اسنادونه ترلاسه کوي یا هلته د دوی ژوند قانوني کیږي نو تر هغه وخته پورې دوی له ډېرو ستونزو څخه تیریږي یوازې په همدې
خاطر فکر کوي دغه ستونزې چې دلته بیا په اروپایي هیوادونو کې افغان کډوال په ځانګړې توګه ځوانان ورسره مخ کیږي دوی نه دوی خبر وي د دې ټولو ستونزو په منلو دوی راځي
بالکل دوی دلته ډېر ځوانان چې بیا نجونې چې موږ یې ګورو او ورسره مخ کیږو هر ورځ دوی که د رسنیو د لارې نه ګوري یا د خبرونو د سوشل میډیا د هر څه نه دوی خبریږي چې څومره ځوانان د اول چې دوی کله د افغانستان نه وځي نو ګاونډیو هیوادونو کې چې دوی له څومره ستونزو سره مخ کیږي دوی څومره وهلو ټکولو سره مخ کیږي حتی ډیری پکې ووژل شول دومره شکنجې چې دوی ته ورکول شي دوی دا هر څه په خپلو سترګو باندې ګوري ما داسې هم لیدلي دي چې ځینې ځوانان تللي دي هلته دوی وهل ټکول خوړلي دوی هغه تر مرګه پورې شکنجه شوي دي مګر دوی چې ژوندي پاتې شوي بیرته افغانستان ته راړول شوي مګر د بیا ځل لپاره چې دوی کله جوړېږي دوی بیا هڅه کوي تر څو اروپایي هیوادونو ته راشي نو یوازینۍ ستونزه یې دلته هغه غربت بېکاري او بل ما چې مخکې یادونه وکړه د ازادۍ نه شتون دی چې دوی دې ته مجبور کړي دي دوی وایي که چېرې اروپا ته مونږ راځو کولو کلونو کې مونږ له څومره ستونزو سره مخ کیږو مګر راتلونکی ژوند خو به مو ښه وي یا دلته کورنۍ خو به وروسته مونږ سره هغه سهولت کې وي نو یوازینۍ علتونه یې دغه دي چې افغان ځوانان ډېر زیاته هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته راشي
ډېر زیاته مننه کورودان تاسو ته بیرته راوګرځم شیبر صاحب که تاسو ته راشمه ښاغلی اسد ځینې علتونه په ګوته کړل چې ولې افغان ځوانان هڅه کوي چې دوی اروپایي هیوادونو ته راشي په ځانګړې توګه جرمني ته چې کډوال نسبت نور هیوادونو ته مني او امکانات هم ورته ښه دي دوی ازادي موضوع یاده کړه چې په افغانستان کې محدودیتونه دي بیان ازادي نشته ده اقتصادي ستونزې دي وسره په څنګ کې همدارنګه نورو مسایلو ته اشاره وکړه تاسو فکر کوئ دغه افغانان چې په ځانګړې توګه ځوانان دلته راځي کوم محدودیتونه چې په افغانستان کې پر دوی و دلته نشته که چیرته دغه محدودیتونه نشته او دوی توانیدلی هغه ژوند چې دوی تصور کړی و د ځان لپاره دلته جوړ کړي او د حکومت ورته برابر کړی دی نو بیا ولې جرمونه کوي
بله ډېر ښه خبرې ستاسو مېلمنې وکړلې متاسفانه دغه تصور په افغانستان کې دی چې قربایی و ته ولاړ شم که یا مثلا افغانستان څخه بهر ولاړ شم تا ډېر بیشته واده ته چې موږ د هیواد ګاونډي هیواد نه دي ټول سره تصور ده دغه دی چې هلته به مې ژوند جوړېږي هلته یو نسبتا ازادي شته ده متاسفانه دا ستونزې په افغانستان کې شته دي او دا باید درک شي اما متاسفانه د هر افغان ځوان تصور دا نه دی د هر افغان ځوان مثلا موږ نشو کولی دا مسله په ټول افغان ځوانانو باندې تطبیق کړو مثلا د هر څوک اقتصادي ستونزې نه لري هر څوک له دې عمله نه دی راغلی چې دلته ښه ژوند وکړي هر څوک له دې عمله نه دی راغلی چې دلته زده کړې وکړي اما کیدلی شي یو تر نوي 95% پورې افغان ځوانان د دې لپاره راغلي وي چې دلته اقتصادی ښه شي خپل کورنۍ په افغانستان کې سپورټ کړي یا خپلې زده کړې وکړي او یا هم دې ته ورته نور شخصي دلایل ولري اما جرایم چې کوي هغه دغه 15% ځوانان چې دي چې هغوی بې له کومې موخې بې له کومه پلانه او بې له کومې ستونزې څخه دلته جرمني ته راځي او هغوی بیا په داسې کارونو ته مخه کوي چې هغه ټول د افغان ځوانانو یا د افغانانو هغه نوم په بهرنۍ هیواده کې به دوي لکه په تېرې پېښې چې وشولې یعنې کوم تصور چې دلته په ټولنه کې نن په کمیونټۍ کې د افغانانو په اړه باندې موجود دی دا واقعیت دی او افغان په توګه باید سړی پرې وشرمېږي او هغه کرکه چې مثلا دلته دې مسایلو خپره کړې ده یا دې ته ورته پېښې خپرولی شي هغه یعنی ډېره په لوړه کچه ده چې متاسفانه د هغه بېرته ریکور کول به ممکن ډېر سخت وي اما داسې هم نه ده چې یوازې دې مسایلو ته وګورو چې یوازې جرایم د افغانانو لخوا کېږي یا مثلا جرمونه کېږي دا متاسفانه ما مخکې هم وویل چې دې مسئلې ته ډېره هوا ورکړل شوله او ډېره یو ډول سیاسي استفاده ترې وشوله در حالې کې چې په هره کمیونټي کې حتی پرون دا خبر و چې ایرانی یو پولیس باندې حمله کړی چې کو پوسټ باندې ما اوس چې انتخابات خلاص شوی دی
ولی د افغانانو موضوع دومره پراخه شو پر رسنیو کې ورته دومره په لوړه کچه پوښښ ورکړل شو ستاسې د خبرې په تایید باندې کېدای شي دغه نور کډوال چې دلته دي لکه د ترکیې نه دي د عربي هیوادونو نه دي یا د افریقایي هیوادونو دي یا تاسو د ایران موضوع یاده کړه ایرانیان دي د دوی مسایل ولې رسنیو ته نه رابرسره کیږي چې دومره د افغان کډوال رابرسره کیږي بیا
متاسفانه دغه مسله د ډېر اساس مسلې سره په یو وخت کې راپېښه شوه لکه یعنې خو موږ تاسو اورېدلي وي افغانان دلته جرمونه کړي اما په دغه سطحه باندې به کوښښ نه وي ورکړل شوی اما دغه قضیه چې وه ده په داسې یو وخت کې وه چې هلته انتخابات هم روان و او هر ګوند غوښتل چې یوه سیاسي استفاده له دغې نه وکړي او هغه د کډوالو یعنې له تېرو دوه نیمو کالونه د اوکراین له جګړې نه وروسته او د افغانستان د حکومت له سقوط نه وروسته چې څومره افغانان یا کډوال له افغانستان څخه اوکراین څخه او نورو هېوادو څخه راغلل او دلته یې د پناه غوښتنې وکړلې دغې هغه په ټوله کې په ټولنه کې یعنې د اروپایي هېوادو کې خصوصا جرمني کې یو ډول کرکه د هغو ګوندو راپورته کړله چې هغه د کډوالو ضد دي او دوی وویل چې په دغې کچه باندې کډوال موږ نشو منلی او په دغه هېواد کې دوی ته ځای نشته دی نو هغه دا ټول مسایل وو چې دا مسله یې ډېره په رسنیو کې هم پوښښ ورکړه او ډېره یوه سیاسي استفاده ترې وشوله اما په ټوله کې ما مخکې وکتل چې دغه موضوع ته اشاره وکړم په ټوله کې هم داسې نه دي چې افغانان یوازې جرمونه کوي او یوازې د جرمو په خاطر باندې دلته مشهور دي افغانان هغه ځوانان چې په اوږدې وروستیو کې راغلي او یا هم پخوا راغلي دي هغوی په د جرمني کې یا په نورو اروپایي هېوادو کې په بهترینو پوهنتونونو کې په زده کړو باندې بوختي او مثلا د کار په مارکیټ کې له داس خلکو سره چې هغوی دلته پیدا شوي دي یا هم دلته ژوند کړی دی له هغوی سره په رقابت کې د نن سبا واقع دي چې حتی افغانان په داسې دولتي ادارو کې دلته په جرمني کې کار کوي چې ممکن د یوه جرمني یا د هغه چا چې دلته پیدا شوی دی او یا هم دلته ژوند کړی دی تر نسبت تر هغو افغان چې دلته په دې وروستیو کې راغلی دی په غس اداره کې کار کول یوه هیله ده نو یوازې دغې مسایل ته هم مثلا په دې باندې هم نشو خلاصه کولی چې یوازې افغانان جرایم کوي او یوازې په دې مسله باندې دا مسله متاسفانه چې حتی زموږ خپلو رسنیو ډېر پوښښ ورکړو که پښتو و که فارسي و که نور و که پخپل د افغانان د کمیونټۍ په منځ کې دې مسلې ته یعنې هغه ښه اړخونه اکثر وخت نه یادیږي یعنې که یو ویاړ وي که یو یو ښه خبر د افغانانو په هغه وي هغه متاسفانه دا د رسنیو نشتون او د پښتو او د دري او متاسفانه چې چا پوښښ نه دی ورکړی او هغه ښې خبرې متاسفانه ډېر وخت داسې په رسنیو کې نه راځي
یعنی ستاسو په باندې دغه مسایل لکه څومره چې په رسنیو کې راپورته شول نه دومره لوی وو او نه د دې دومره وړ وو چې باید رسنۍ راپورته کړي دومره
بریا ته ما مثال ورکړو چې په دې 13 ورځ یو ایرانی وګړي یو ایرانیای کډوال چې تاسو په جرمني کې ژوند کوي په پولیس باندې حمله کړي
خوله هم د انتخاباتو مخه ده ولې د دغه ایرانی موضوع دومره نه راپورته کیږي ځکه د کډوال موضوع خو بیا د هر کډوال راپورته شي
مثلا خو هغه وخت چې د افغان پیښه وشول او افغان چې په کوم جرم باندې تورن شو هغه وخت د اروپایي پارلمان د اتحادیې ټاکنې روانې وې او اوس چې کومه پیښه مثلا د ایرانی کړې ده چې موږ او تاسو د افغانانو توګه پرې خبر یو یا ممکن په دې ډول باندې درې څلور یا تر پنځو پورې نورې پیښې په جرمني کې یواز ثبت شوي وي اما اوس چې د انتخابات مسله نه ده او یوه سیاسي ګټه نه ترې اخیستل کیږي حتی د کډوال ضد ګوندونه هم دغې مسلې ته پوښښ نه ورکوي او دومره په رسنیو کې هم نه ده یاده شوي یعنې که هغه پیښه چې کله وشوله تاسو به لیدلي وي چې څومره رسنیو پوښښ ورکړه او څومره مشهوره شوله حتی په ټولنیزو رسنیو کې اما دغه پیښې یعنې سکیپ کړلی شوې
سلیمی صاحب بیا فکر کوئ چې دا اوس انتخابات پای ته ورسیږي په فرانسه کې یا په ټوله کې اروپایي پارلمان لپاره ټاکنې وي دا پای ته ورسېدلې یا په جرمني کې چې کوم انتخابات کیږي که هغه د ولایتونو په کچه وي یا ناحیو په کچه باندې وي دا پای ته ورسیږي او د کډوالو کوم هغه پروسه چې دوی پیل کړي وي یا سیاسي استفاده چې تاسو یادونه وکړه دا وشي هغه کسان چې غوښتل یې په دې نوم باندې ځان څوکۍ ته ورسوي څوکۍ ته ورسیږي بیا لاغې نه ورسته فکر کوي داسې پالیسیانې به جوړې کړي چې واقعا به په کډوالو باندې اغیز وکړي؟
متاسفانه په ډېرو ایالتو کې اوس هغه ګوندونه یعنی ډېر په مخ کې روان دي چې هغوی د کډوالو ضد دي، او دا په وروستیو کې هم ممکن تاسو راپورونه په درلودلي وي او د جرمني نه په دې اړه باندې ډېر راپورونه هم خپاره شوي دي. تا په ډېرو مشهورو ایالتو کې متاسفانه هغه ګوندونه ډېر مخکې دي چې هغوی د کډوالو ډېر ضد دي، او دوی په ښکاره نه دا چې دوی په پټه باندې په ښکاره د دې مخالفت کوي. مثلا په د تابعیت د قانون مخالفت یې په واضح توګه کوه چې د جرمني تابعیت باید دومره اسانه نه وي چې کډوالي دومره په اسانۍ باندې واخیستلی شي. همدارنګه د نورو پالیسیانو هغه پالیسیانو چې کډوالو د راتګ پروسه اسانوي، دوی په واضح توګه د هغې مخالفت کوي. حتی که دوی چېرته واک ته رسیږي او د دوی واک اکثریت کیږي، پاره په دې کې شک نشته چې دوی په پالیسیانو باندې تاثیر لري د دوی خبرې. او متاسفانه دا یوازې د کډوالۍ مسله نه ده، نور سیاسي مسایل او نور دلته داخلي مسایل هم دي چې د کډوالو د ضد یا هم د اوسني حکومت ضد ګوندونه قدرت ته رسولي دي. دا یوازې موږ نشو ویلی چې یوازې د کډوالو مسله ده، ممکن نور د حکومت ځینې کمی او کاستۍ د دې سبب شوي وي چې هغه ګوندونه نن په قدرت کې دي. یعنی یوازې دا د کډوالۍ مسله نه ده، نور اقتصادي مسایل دي او یا هم نور د دوی کورني مسایل دي چې هغه د دې سبب شوي دي چې ځینې ګوندونه مخکې راشي، چې د هغوی سره متاسفانه دم تړلې ده چې هغوی د کډوالو ضد هم
مننه کورودان تاسو بیرته راوګرځم. عقله جانې که تاسو ته راشمه، په افغانستان کې یوه بله موضوع چې د نجونو په اړه باندې ډېر په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له راتګ وروسته بس ډېر ګرم شوی دی، دا دی چې افغان نجونې چې افغانستان د ننه دي دوی له هغو کسانو سره چې یا یې عمر کم وي یا ځوان وي خو چې له افغانستانه بهر وي د واده لپاره زړه ښه کوي، دا ستونزه څومره پراخه شوې ده؟
بله غلی سیال، دی وروستیو کې دا ستونزه خو بیخي زیاته شوې ده. ډېری نجونې هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي او د هغه ځای له ځوانانو سره واده وکړي. ما ډېری نجونې او کورنۍ کتلي دي چې هغوی هېڅ هغه د هلک په اړه هېڅ معلومات نه لري، یا د کورنۍ ژوند باندې نه پوهېږي، یا د هلک فکر باندې نه پوهېږي، خو یوازې د دوی کور ته چې په مرکه باندې راځي نو دوی دې ته خوشحالېږي او پوښتنه فقط همدا کوي چې دغه هلک کوم ځای کې دی. هغه چې وایي اروپا کې دی، نو دوی سم چې بغیر له دینه چې د هلک پوښتنه وکړي او وی ګوري یا د انجلۍ هغه رضایت وګوري، نو دوی حتمی خپل لور ورته ورکوي. او کله چې بیا هغه د دوی واده سره کیږي او بیا وروسته دوی له څومره ستونزو سره مخ کیږي، یا د هلک په اړه چې دوی پوهیږي چې هغه څه ډول فکر لري یا څه ډول یو انسان دی، نو هغې نه وروسته بیا دوی خپله پښیماني څرګندوي. خو دلته ستونزه یوازې هغه اوسنی وخت کې د نجونو زده کړو ته نه لاسرسی دی چې دوی په دې هڅه کې دي تر څو دوی د یوې لارې نه یوه لاره ځان ته پیدا کړي او دوی اروپا ته ځان ورسوي، تر څو هلته هغه دوی وشي کولی چې هم هغه د اقتصادي اړخه د دوی ژوند را جوړ وي، سهولت کوي، او بل طرف نه چې دوی وایي چې موږ هڅه کوو تر څو هلته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړو، او بل دلته کورنۍ چې دومره اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو دوی فکر کې یوازې همدغه خبره اخیستې ده چې موږ دغومره مشکلاتو کې راګیر یا دغومره سخت ژوند موږ تیروو، نو لږ تر لږه زموږ هغه اولادونه باید ښه ژوند ولري. مګر دوی په دې باندې نه پوهېږي چې یوازې هغه ښه ژوند د هغه اولادونه په سهولت کې کول دې پورې اړه نه لري چې حتمي لور اروپا ته ولېږل شي نو هلته به دا ښه ژوند ولري. خو دا چې کورنۍ دلته زړه ورته ښه کوي، یو علت یې همدا دی چې دوی غواړي چې هغه د خپل لور ژوند سهولت کې کړي. بل دوی په دې هڅه کې دي که چېرې زموږ لور هلته ځي، نو لږ تر لږه هغه د لور د طرف نه به زموږ سره هم همکاري کېږي. او بل نجونې چې په دې فکر باندې دي، له ډېرې مودې راهیسې ډېری نجونې همدغه هڅه کوي چې دوی هلته اروپا کې ژوند ولري، نو یوازینی علت همدا دی چې دوی همدغه فکر کې ځان سره لري چې د اقتصادي اړخه ازادي هلته دوی ته زیاته وي او دوی په خپله خوښه باندې کولی شي چې ژوند وکړي غیر له دې نه چې د کوم چا فشار ورباندې وي. نو دوی وایي چې موږ په خپله خوښه باندې هلته ژوند کولی شو. نو دا هغه علتونه دي چې اوسني وخت کې نجونې هم ډېرې زیاتې هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي او هلته ژوند وکړي.
ډیر زیاته مننه کورودان تاسو ته بیرته راګرځم. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ. زه تاسو ته شمیرې وایم: 00 324 325 او 00 324 325. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. کولی شئ چې دوی ته زنګ ووهئ. زموږ همکاران به تاسو له سټډیو سره وصل کړي. خو که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولی شئ لنډ زنګ ووهئ. بیرته پته مو پاتې شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهئ. اوس هم اوریدونکي راسره دی، نوم مو راته واخلئ. له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟ فکر کوم چې اړیکه یې بیرته قطع شوې ده. سلیمی صاحب، تاسې ته به راشو. دغه تصور چې په افغانستان کې له خلکو سره دی چې په اروپا کې ټول شیان جوړ دي، هر څه سم دي او هلته ژوند ګلی ګلی زار ده، واقعی په اروپا کې او په چیرته چې تاسې میشته استئ په جرمني کې د افغانانو ژوند همداسې ده؟
متاسفانه دغه یو فرهنګي اړخ هم لري او دا یو ډېر ناسم تصور دی. ما په دې وروستیو کې په یوه لیکنه کې هم دغه مسله واضح کړې وه، په هغې کې مې هم ویلي وو تصور په افغانستان کې مثلا د ډېرو ځوانانو، حتی داسې نه چې یوازې د بېسواده کسانو، نجونو یا د کورنیو، متاسفانه تصور د بهر په اړه، نه یوازې د مشخص هېواد په اړه، هغه جرمني وي یا امریکا وي یا کاناډا وي یا نورې پایي هېوادونه وي، تصور داسې دی چې مثلا که چېرته ورسېدلم افغانستان څخه ووتلم مثلا جرمني کې یا په فرانس کې یا مثلا په امریکا کې یا په نورو هېوادو کې، هلته به بس هر څه ګلی ګلزار وي. یعنی څه شی چې زه وغواړم هغه به یوازې د یوې دکمې په وهلو سره به ماته اوسرېږي. متاسفانه دغسې نه ده. یعنی دغه هغه تصور دی چې موږ او تاسو له تصویری رسانه څخه اخیستی چې هغه فلم کېدلی شي، هغه تلویزیون کېدلی شي، هغوی هم له داسې نور. نو دغه تصور په مجموع کې زه نه وایم چې خلک باید داسې تصور ونه لري. متاسفانه عوامه په هوایي نشته دی، که نه یو څوک دلته نشته دی چې ووایي د ژوند په اړه مثلا له سهار د 8 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو پورې خپل ژوند د خلکو سره شریک کړی وي. او متاسفانه دغه مسؤلیت موږ او تاسو ته راګرځي چې دلته په اروپا کې ژوند کوو، چې دا کار مو نه دی ترسره کړی یا پخوا نه دی ترسره شوی. او موږ مثلا که یو ښکلي ځای ته تللي، هلته مې یوازې یو عکس اخیستی، یا مو د کور د یوې ښکلې ګلدانۍ عکس اخیستی، یا ما هم همدغسې کار کړی چې تصور د خلکو همدغسې تصور جوړ شوی دی. او په دې کې متاسفانه موږ خلک نه شو ډېر ملامتولی. اما مسله داسې ده، کله چې یو څوک کډوال کېږي، هغه نه یوازې اروپا ته، هغه که هر هېواد ته وي، که یوه ګاونډي هېواد ته هم کډوال کېږي، نو دا ګارنټي ده چې هلته به ژوند د صفر څخه پیلوي. یعنی متاسفانه کاشکې ژوند دغه زموږ او د تاسو د تصور په مطابق وای. یعنی څه شی چې موږ تصور په افغانستان کې درلودو، کاشکې هغسې ژوند په اروپا کې وای. اما دلته چې راځي له صفر څخه به پیلوي. دغه مسله پخوا ډېره مشهوره وه چې د بهرنیو هېوادو په اړه چې ژوند به د صفر نه شروع کوي. یعنی اوس مثلا دا موږ چې وروسته د حکومت له سقوط څخه، یعنی زه د یوه افغان ځوان په توګه باندې د حکومت له سقوط څخه وروسته راغلی، یعنی دا مسله ما درونی درک کړله چې له صفر څخه ژوند څه معنی. له صفر څخه ژوند دا معنا چې ژبه به زده کوي، په محیط کې به ځان بلدوي، چې دا مثلا ممکن په الفاظو کې ډېره یوه عادي خبر وي، اما ته چې ټول روح او روان له دې خلکو سره بلدوې، دا کلونه وخت نیسي. دغه کلونه وخت که 2 کاله وي، که 1 کال وي، هغه انرژي چې له تا څخه د یوه ځوان په صفت باندې، یوه د انسان په صفت باندې اخلي، چې هغه انرژي ته ممکن په 10 کالو کې بېرته ترلاسه نه کړي. او د دې تر څنګ هغه زده کړې، هغه موخې، هغه نور کارونه چې اوبه کېږي او یا په اوبه لاو کېږي، هغه خو یوه جدا برخه د قضیه ده. که کار کوي، کار به په داسې ځای کې به پیلوي چې هغه به ممکن تا په ټول ژوند نه وي کړی. او مثلا نور محیط داسې یو سهولت دی، یا مثلا که ووایم دومره د خدای پاک یو لوی نعمت دی چې تر هغې ممکن لوی نعمت نه وي. ته چې د خلکو څیرو ته ګورې دلته په اروپا کې یا په هر هېواد کې، چې هغه تا ته یو آرامښت در نه کړي، او تا مثلا داسې احساس نه کړي چې دغه په دغه کوم سپیس کې یا په دغه کوم ځای کې چې ته ژوند کوې چې داسې تا خپل دی، نو هغه نارامي چې ته احساس کړې بیا پوهېږي چې په بهر کې ژوند کړل له صفر نه پیلول څومره په څه معنا باندې دي. اما دلته خو چې راځي، فرهنګ، محیط، هر څه پردي دي. او کوم انرژي چې تد دغه شانه په وسته باندې لاس اور کوي هغه ممکن په لاس کولو کې په خپل هواد کې لاس اور نه کوي او هغه انرژي چې تم ممکن په یو کال کې دلته لاس اور کړي ممکن په لاس نور کولو کې د کډوالۍ په نور کولو کې تر لاس نه کوي متاسفانه کاش کې دا څه زموږ د تصور مطابق ژوند په بهر کې وای چې متاسفانه دا څه نه ده دلته په ژوند له صفر نه پیل وي کدي زده کړې کړي وي هغه ته په تما کېږي کدی کار کړای وي غوته په تما کېږي اته داس کور نه په افغانستان کې داستان دی چې غدل ته چا کسان چې دلته راغلل دغه دان د زده کړې په هیڅ حساب دی غوی به لسر پیلوي او لسر به ژوند کول ته عمر کوي دراله چې موږ د ځوانانو په صفات باندې دلته شپږ کال یو اتل اس کال زده کړې کړي وي شو یو برنامه ریزي درلودل یو پلان مو درلود چې حد له هیڅ سره هیڅ شول اما متاسفانه مجبور چې لس صفر څخه پیل
مدنه کور ودان ژوندۍ اوسي سالي بي سپ تاسو بیر تر وګرځم اوریدونکو را سره د نومره تا وخت لای لکم زایماری کني ولی مهرباني ساسي اړیکه وصل د نومره تا وخت لای
بله اج توخیم د زابل ولایت
توخی صاحب ستړی مشه زابل نه بخیر راغلی توخی صاحب د خبرونې د موضوع په تړاو کې نظر لري مهرباني
مننه پرې د سیال خور تا استاد سے خضر ور ملمنو تا نیکی ہیلے و احترامات ورندی کن
میرا بانی
خو البتا موضوع خو انشاءاللہ دا دی غنڈ پا حق لدہ سی دا مدنی طولن والا اول غور غلی
نا تو خیص ابن انزمگ موضوع دادا چھے پا افغانستان دا باندی افغان زوانان پا چا کارونو باندی بختی او افغان زوانان چھے دا افغانستان دا ننجون کی دوی سرا دا اروپا یا دا نور بحرانیو حیوادونو چا تصویر شده دا
بله او بوایم په دې کې سیسموز ځوانان خوښته هم یو نوی نسل یو نوی نهال د باید مرده دین یو خرو خو بدبختانه او متاسفانه چې دغه انقلاب زموږ ځوانان ټول له خپل اهداف او خلل وساتل اکثره وخت له هدف ته نه رسیدلی کوه هم رسیږي خو سماره نیمګړي خو بیا هم کله چې موږ په راډیو کې وارو شوې په پلانې کښتې کې یا په پلانې دریاب کې دونه افغانان له بین سره دي زموږ زړونه ډېر خوښ دي ځکه چې زموږ د دې ملت خلک دي د دې خاورې خلک دي زموږ قریبان او عزیزان او افغانان دي موږ ډېر وباندې زوریږو او خارجان هم د افغانستان خلک داسې نه استعمالوي لکه کوم چې د نورې نړۍ خلک دوی ته قدر لري ځکه چې د افغانستان خلک
توخی صاحب هغه ځوانان چې له افغانستان نه دا مهال تصمیم لري یا پریکړې کړي چې افغانستان پرېږدي لاړ شي اروپایي هیوادونو ته څه ورته ویل غواړي
تر ډېره هده پورې خو باید دوی په خپل وطن کې واوسي خدای مهربانه ده ورو ورو به دا زموږ وطن را جوړ شي او څه څه کارونه هم پیدا کېږي موږ داسې بعضې ځوانان ویلو کارونه ستاسو په اداري دفترو کې د پخواني حکومت خلک دي زموږ په محاکمو کې دي په رادیوګانو کې دي په تذکرو کې دي په لابراتوارو په شپخانو کې دي دا د څه څه کارونه ورته پیدا کیږي خو دا خارج ته چې ولاړ شي هلته هم بې قدر هم دي او په لار باندې ډېر مري هم شي دانیږي هم نو زما خو دا ورته خوښه ده چې په دې خپل وطن کې یا تجارت وکړي دیلی لارستا دیتوانان دلی هم پرکار ویدیلی دی
مندن تو خیصیب کور ودان جونده او سی چراغ لی خبرونی سر داری که اونی ولی اخبال نظر درست را شریک رو بلا وریدون که دنو مورا تا وقت لی لکم زی ماری کنی ولی خواه متاسفانه چه دوی اړی که پریش و اخیل جانی که تاسی ترا شما تاسی مخ که دی اقتصادی ستونزو تا اشاره وکړه اوس په افغانستان کې داسی او که رواج ورته وای او رواج ګرځیدلی دی چې د هرې کورنۍ یو ځوان یو زلمی هغه کوشش کوي چې اروپا ته راشي او وایي چې بیا خپل کورنۍ په مالي لحاظ باندې ملاتړ کوي پیسې بورته له دې ځای لیږي تاسې د سلیمي صاحب خبرې واورېدلې په هغه مسله موږ وایو چې په خارج کې وایي ډالرې ځوړندې دي او ونو کې پیسې ځوړندې دي دام نشته ده دغه تقاضا وي د کورنۍ او ځوانانو څومره ډېرې دي چې بالاخره دوی اړ کېږي چې داسې سختې لارې په مخ کې ونیسي او هڅه یې دا وي چې اروپا ته ځانونه ورسوي یا نورو بهرنیو هېوادونو ته
بله غلی چال دلتا افغانستان کې بد وختانه چې اوس د سیری واچ غلی ری چې هغه د هری کورنۍ نه تاسو ویلی چې هلته اروپا ته یو ځوان د هری کورنۍ هلته شتون لري مګر ځینې کورنۍ چې کوم ځوانې د کور نه وي تللی د بلې کورنۍ د خوانه پیغور ورته ورکول کېږي چې والا تاسو خو هلته د تګ وس نه لرئ یا تاسو کېلی نه شئ یا جرات نه لرئ چې ځکه ستاسو ځوانان په کور باندې دي نو اوس د هرې کورنۍ نه ډېری ځوانان هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي بل دلته کله چې د یوې کورنۍ کوم اولاد هلته اروپا کې وي د هغوی ښه ژوند چې بله کورنۍ ګوري نو هغوی یو رقم حسد ورسره راپیدا کېږي او په همدې خاطر باندې دوی زیاته هڅه کوي تر څو هغوی اروپا ته کاغه د مرګونو لارو نه دي که څومره سختي ورباندې لاره کې تېرېږي که کورنۍ پیسې نه لري نو ډېری کورنۍ اوس خپل کورونه چې لري هغه خرڅوي یا خپل ځمکې خرڅوي او د دې هڅه کوي تر څو خپل اولادونه اروپا ته ولیږي او بیا وایي چې وروسته که دا کور اوس دپاره لاړم چې دانه یا خرڅېم کوم وروسته به داسې ډېر کورونه واخلم خو زه په دې نظر باندې یم چې هغه کورنۍ چې دلته یې اولادونه د کار نه وي او دلته هغه هڅه نشي کولی کار نشي کولی د کورنۍ دپاره یو څه نشي کولی نو دوی چې کله اروپا ته راځي نو هلته به دوی څه وکړي ځکه هلته خو کار کول باید کار وشي هلته هغه دوی باید هڅه وکړي او خپل ژوند را جوړ کړي خو بدبختانه چې اوس دلته هغه د اقتصادي ستونزو سره سره ځینې کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري هم نه مګر نورو کورنۍ ده چې ګوري چې د هغوی اولادونه په اروپا کې دي نو په همدې خاطر باندې دوی ډېره هڅه کوي تر څو دوی خپل ځانونه اروپا ته ورسوي نو دغه ستونزې دي چې دلته ډېر ځوانان ورسره مخ دي یا د کورنۍ د خوانه ورته پیغور ورکول کېږي چې د پلانې کورنۍ دومره اولادونه په اروپا کې دي او تاسو نشئ کولی چې لاړ شئ او یا هغوی چې هغه خپل ژوند ته ګوري نو په دې فکر باندې کېږي چې والا اروپا کې پیسې بیخي زیاتې دي یا په سړکونو باندې پرتې دي او دلته په افغانستان کې پیسې نشته دي نو دغه علتونه دي چې ټول ځوانان یې اړ کړي دي یا د کورنۍ په خوښه باندې یا د کورنۍ نه په پټه باندې نو ځوانان هڅه کوي تر څو هلته ځان را ورسوي او په دې فکر باندې دي چې زموږ ژوند به له دې نه وروسته را جوړ شي
مننه کورودان تاسو بیرته را ګرځم اوریدونکی را سره د نوم راته واخلې له کوم ځای واړی کنی ولی
سلام فریده جان تاسو ته او تاسو همکارانو ته ښاغلی حبیب الرحمن زوی کوم دا محل د ایران هیواد د شارت
زوک سب خبرونه ته بخیر راغلی ستړی مشور خو درته وای چې تا د کډوالۍ سبب څه ډول ایران ته تللی
والا خورجان ډیر مشکلات دی اول مشکلات بدبختانه چوي په افغانستان کې طبيعي رواجونه لکه ډیر ولور او د طبيعي کارونه دغه خاصیت سره غلی او بل لامل دی چې په افغانستان کې کارونه نسته خورجان هغه خبره د سولر په مزوري نسته کوم
زواک صاحب زه فکر کوم چې دوی په اړیکه کې اوس ستونزه ده انټرنیټ یې سم کار نه کوي زواک صاحب
کله کال دایر دی ادرس او کال دایر کې او برته چې موږ به دا کوي لرو پر کچاغي لري په ډیرو مشکلات سره مخامخ شوی یا د ټکر سره یا د پولیسو د ګیر سره اوس هم دلته په ایران کې کچاغي ژوند کو خو جانو دا شو لکه دلته چې بنديان یو بس پسلو ور کوجن دیوالو کې بازار ته نو څه وتلې څنګه پاسپورت لرو نه یو کارت لرو دلته موږ ډېر کم پیسې راکول کیږي کم کسان چې پاسپورت لري یا کارت لري هغه په شهرونو کې کار کوي باور دی اوس چې هغه ته دلته مثلا د ایران په حساب باندې 6 میلیونه تومان ورکې موږ دلته کاچاغې ژوند کو مثلا موږ ته 10 میلیونه راکې ژوند ډېر سخت دی د افغانستان پر خلکو باندې ژغ دی چې مثال د پلا کاچاغې لارو ایران ته مرزي ژوند ډېر سخت دی او بل ساسو ملمنی وویل چې مثلا په افغانستان کې په کم خلک شي په اروپا کې یا په ایران کې او دا پلان کې کور دون په ایران کې تاسو ټول نه زی او اوس موږ خپل په کلی او علاقه کې د خبري روانې چې مثال مثلا زواک سایه په ایران کې دی یا نور ملګری په ایران کې تاسو ملار چې ایران ته پیسې وګټي په ایران کې چې خورجانې مثلا چې مدته دا شرکت
او بخی تاسو چې بیا زه بیرته افغانستان ته د یو میاشت لپاره دوه میاشت لپاره په دغه د ستونزو دغه د لارو د مشکلاتو کیسې خلکو ته نه کوي ځوانان ته نه کوي چې مزه یا غوی نه منی کوي چې ایران ته یا نور هیوادونو ته د کډوالۍ زړه خنکی
خورجان اول زلم چې ایران ترغلم یو کال میتر څو دی دا دی دوم کال روان دی بیا چې د خیر کې ژوند کله افغانستان ته ستون سم خپل ملګرو ته خپل دوستانو ته بوم چې هغه لار باندې ایران هوا ته مزي تاسو باور وکړئ چې مثال هل کې ګر کې پولیس هم ځنه مرته کې یو ګونه ډوډۍ په دغه پوسټ یا قرارګاه کې نه ورکې دي ته زما خپل یو میاش مخ کې دوه ملګری د افغانستان څخه روان وو چې بدبختانه پر لارې تصادف کړی وو شهیدان شول.
ځواک سب کدام را ته ځواب کړی سب ستاسې پان باندې په افغانستان کې کې ځوانو غړي پاتې شي هغه ژوند خدا کنه کډوالۍ ته زړه خکې
خورجان په افغانستان کی اول خبر زتا تداو کوم چال تا کار نسته دی ځوان نشه کی چال تا کار وکي آل تا پیسې نه پیدا کیږي اوس دلته چې زه په ایران کې ژوند کوم ډیر محصلین دی ډیر د تیر حکومت کار کوم کی چې دلته راځي ایا دلته زموږ سره کار کې پښ کی کار ازر افغانستان کې ورشه کی زتا ته اومد ور پون نسته اول دا کوم کوم چې کله افغانستان ته راځم زه باید د پاسپورت جوړ کوم د برابر ته ایران ته راځم.
ډېر مننه کور دی ودان ژوندې اوسې او څه دې پاړه کې ستونزه هم ونور د سره خدای پاماني کې یو بل اوریدونکو هم راخلو نو مرا ته واخلې لکم زه ماړي کني والی
خورجان تاسو ته سلام او د تاسو د ملګرو ته شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
مننه کور ودان همدرد صاحب د لغمان نه ستړی مشي مهرباني ستاسو نظر ورو او څه پوښتنه لري
مننه ما خدا غا نظر د خورجان شه د پښتنو کې یو متل ده کنه خرص لخرو پاتې شنو او خلک غوږ غوښي نو دا خبر اکثره د مین دی پلاری نه خپل بچانه ته کوي کنه پلان کوي لاړو ته پاتې شي راځه د سکور بازار ته خرص کو پټه بازار ته خرص کو قرض به وکړو زه د خلک دې ځنم چې هغه دیش دیش لکه افغانۍ ځان قرضدار کنه خو ځانونه ورسول دلته په ډیر چا خبره بے شرمۍ هغه ایجنټ باور پسې ته راته مثال له خبرې چې پیسې پینو وصولې درې نو زه دغه وایم چې په یو ځای کې مونږه دغه د اسلام خبره ونه منله لکه ته اسلام کې تربوروالی وای او که تربور سره سی مثال هغه وای بونس په کور کې کاوتې په جمع کوا هغه په جمع کاوت نه پل کوا ته روزي نیسه نه دا خبره څوک په نظر کې نه نیسي کنه او بل خپل نظر مې داده تیار انسان د ما په شمول سي کناتي مول نه کی کنه نه خارج مړوي سي د غلطه مون خارجان د مونږ هم سایګان هم دي کلی کې دی او په د دې سیمه کې دی ته یقین وکړه خورجان کنه چې ولا کې یو ورو په پیدا یو مسكين په ورغلي لا غل دي نور نه ډیر سختي تیرې دي سختي کوي کنه
چې دا دې دا سم په بخنې سره بیا د زواک صاحب غوندي ځوانانو ته څه ویل غواړي چې دا شکایت کوي چې په افغانستان کې کار نشته ده او دغه انرژي چې ځوان لري دا یو مشخص لونه وی چې خلک کار کولای شي کبه دې کې ځوان کارونه کې بیکار پروت وي دوی څه وکړي مخکې خپل ځواک سبیا دونه وکړه چې د افغانستان د پاسپورت اخلي او بیرته ایران ته یعنی د ځوانان بیا څه وکړي ته څه حل لرشته
دا موږ کور نه اسلامی ہمارا حکومت رہا ہے چاہ ویلے حکومت کی عما اشوک وہی سے اشوک تیاروں پورے حل نہ کا پکار ماشي زه ګورم چې تاسو خلک دې تاسو له نور ملکو راهمون دي کله کوم شي د ایران چی شه دا دلته یو پر د تریوا ایران چې دې باندې چې نن به تاسو له خپل طاقت نه ویږي یا مریض ډاکټر ته دی چې انده اسکر ویلی دی له درته وایي چې مرسومه دې منه خالد از 3 میلیون ها ته من راکا نو دا کومه زندگی دا خو زه دا لږ دوله ساله کې د خپل ملک راغلی ته یقین او ضمانه چا پښتنه نه دا کړو په تمه مثال دی تاسو کې یا څوک نه نو سپنور ملکو کې ما سره د څه کېدې شي نو کدل تلک مشکل دا سہولت کم باید نظر وکړي
یی رسته سپان باندې همدرد صاحب چې په داخل د افغانستان کې افغانان په خپل کې سره په هغه څه باندې آی چلري او کوم څه چې الته ګټلای شي په دې قناتو کې څړتیا نشه چې دوی بهرنی هیوادونو ته لاړ شي
زمان دا غوایم اوس ګوره زه د غلطه په یو یو د په دکان باندې چلی یو ورکه دکان نه جوړه هغه دکان مې دی چې خبره دی یو نیم لک ډالر ته تر رسیدلې دا نه دی کور خرچ هم باسي چې خبره کوي تارا باندې د کور بل ځان کار کوي هغه مثال خبر یو بل کار کوي دې ستلې دې څه خو د عمل کم نه ده چې دې خپله اشاره نه پرسان دی
مننه همدرد صاحب مننه کور ودان مننه همدرد صاحب چې تلخوان د مواړي کني ولې وساسیم پاړي کې اوس ستوند د غاک موسم درازي په بخنی سره شاړي کوم پرې کوو بل اوریدون کې را سره د نومره توخلې لکم سه مواړي کني ولې
السلام علیکم
سلام ستړی مشي په خیر راغلی افغان صاحب لننګرهار نه لږ نظر اورو چې وخت کا
میرا باندې خوشاله اوسه د سده خورجانې غوا مونږ نه یو چې مونږ واخه وو خرو خېټې مور چې مونږ ډوډۍ خور انسانان یو قسم په خدای په افغانستان کې څوک دوره دې شل پای نشي پیدا کولای ول زه خپل خپې نه مایې به ما یو خپې نه مایې به ما په خدای زار و خدای ته سوال کوم چې الله ما دې ماته دې وزیر راکې زه خپل ماشومان نم تیرم خپل ارش نه تیرم خپل مور پلار نم تیرم خو صرف د افغانستان نه وزم د باندې لاشه به خپل بچو ته پوشه ژوندګي جوړ کم ژوند جوړ کم پوښې دلته مخکې زمونږ د ورونو کار جوړ ورونو به موږ سره کومکا والا اوس افغانستان کې د ورځې قسم په خدای کې د ورځې لس روپۍ پیدا کی پوښې لس روپۍ نشي پیدا کولای دا بعد چې د دې دولت صفت کوي د دوی پوښې ماشونه لري او دوی ته پیسې راځي او کشو پښ راځي موږ ته هیڅ شیم راځي خورې په خدای باور وکړه زم دغه وز خپل کلی کې مقاتم په خوده زمونږ ځوانانو ګورې ته چې قبر نه ویښ شوی دی او چې قبر نه ټول خیر
یعنی دا اقتصادي ستونزې دي دا مجبوریان دي چې افغانان او په ځنګړې توګه ځوانان وزي
دا بالکل دا در حقیقت وایم دا خلک د مجبوری نه وزي خلک ډوډۍ نه لري کاروبار نه لري دا خپل کسانو ته وظیفې ورکوي ډوډۍ کاروبار ورکوي بل څوک ته نه ورکوي چې یو سړی زمونږ لاړ شي زمونږ ځوان لاړ شي د دولتي ادارې ته لاړ شي چې ورته وایي وای تاسو پل چکه وران کړی څو کسان دې وژلي وای چې وایي د مینې اول زما خپل ورور چړی پرېښدلی خې لوک د کله لالو طالبانو کې وای ما ته وظیفه راکړه زمونږ تر روزي قمندان د امنیت د طالبانو کو هغه ته چې مشر ورته ویل وای تاسو پل چکه وران کړی وای ما قاري صاحب چې شم نه دی کړی وای زه چې وای دلته دی واخه ما وای دا د تر روزي خاطر دی کنه واخه
نه مننه
خپل دې اتاق نه وباسمه نو خورجان زه د مسلمان د مسلمان غږ جګو مداخله په افغانان چې ډیر پښتون دي کې دي الله دې زمونږ غږ ووري نو ریسو ګم نو ری غیر د تاسو نه او دا ته خدای دې تاسو مونږ ته د ژوندې لري چې تاسو زمونږ غږ جګوي کوشش خورجانې
مننه کور ودان
او خورجانې یا
ولله
د مسافرینو ته سلام احمد تاسو د میډیا د لارې نه د مسافرینو ته پن پن سلام د افغانستان کې د خپل خپلوان موسیقي د پورې شالو ساتي پیسې راولېږي چې د تاسو خپلوان د غریبانو سره
مننه کور ودان افغان صاحب دا وسه چې وخت کم د نور اوریدونکو لپاره ته پته مدي مننه بل اوریدونکو هم راخلو بیا ملمنو ته ورشو تاسو خپل عمره ته واخلې ولکم سه ماړي کني والی
ډېره مننه سیال خوري سلامونه تا ته میلمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلی دا وخل خپل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم نن
ستړی مشه زابلی سه پروگرام د بخیر راغلی تاسو په ایران کې ډېر وخت تیر کړی دی لند خپل تجربه راته وایسته او افغان ځوانانو ته مو په دې برخه کې مشوره څه ده چې ایران ته یا نورو هیوادونو ته کډوال شي کنه لطفا لند وایي
ډېر مننه متاسفانه هر څوک به هر ته ځي هغه د یوې ګولې الالي مړنې په خاطر ځي هغه د خپل اولاد لوږی اخستی هغه ځي موږ خپل ایران ته هم تلی وسنه کمر په افغانستان کې په یو کار مصروف یو یعنی هغه د کاریګری ژوند زندگی مراته معلومه سو دا اوس خپل دکان کې په موبایل ورکشاپ کې مصروف یو دا ژوند زندگی مراته معلومه سو یعنی هلته په کاریګری کې زیات کړی دو همیشه به کاریګر زیات زوریدو او ډېر زیات خالی به کاله دي او سیده د دکان چاري مخ ته وړو دلته هم هماغه یعنی تکرار وینو ولکه په افغانستان کې تکړه دنګ ځوان به پر شل روپی قدرت نه لري مخ کې وریدونکي وایلو یو کس داسې کسان ستاسو د شل افغاني کار هم نور تر رسیدي زبه دا وایم چې ما داسې ځوانان دي لیدلي چې په خدای قسم هغه وای اي کاش ما ته ډوډۍ یو بل چاره کولای خو کار مې ورته کولای نو هغه شل روپی هم ولکه یا هغه کس ته ډوډۍ یعنی په ډوډۍ مزدوري هم ورته وي. صحیح ده ځینې کسان به خپل کار و بار بېشه مخته دي، خو ډېر زیات بېوز دي له فکر غربت سره زموږ څه تعلیم او تبانه.
تاسو مخکې د خپل دکان یادونه وکړه، یعنی کې چیرته ځوان وغواړي دلته په افغانستان کې کار پیدا کړي، هیڅ امکان نشته چې دوی وتوانېږي کار پیدا کړي؟ بیا ستاسو دکان څنګه ده، هغه کارونه څنګه؟
یو تعداد به یې مثلا ما خواري کړلې ده، ترمیم موبایل او ترمیم مې زده کړی ده، زیات مصرف مې کړی ده، تکلیف مې کړی ده، زما په کار روغ دی اوس پیلن دندر حاله مې په دکان کې کار جوړ ده. خو ځینې ډېر زیاتره کسان وینم پر یعنی هیڅ قدرت نه لري د کار په لټه کې دي، خو کار ورته نه پیدا کېږي. نو ځوانان سي خپلې پښې سپکوي، په قاچاق ځي، هلته خپل ځان وژني، هغه د ډېر زیات مشکلاتو سره یعنی دلته مخامخ دی. هیڅ کارشتن لټون نشته، ځکه دي هغه د چا خبره ده وای، یعنی دوی غواړي چې په کور کې پاتې شي، خو هیڅ ورته ژوند زندگی
د چې ذکر ودان ژوندې اوسې. زبلې سره غرب نه دی اړ کې نیولې وا ژوندې اوسې. رازم تاسو ته سلمي صاحب، دغه افغان ځوانان زلمی چې په دومره سختۍ وباندې ځانونه رسېږي اروپایي هیوادونو ته یا په ټوله کې افغانستان بهر راوځي، تاسو که د جرمني راته وایا سلته بیا د افغان ځوانان په څه کارونو باندې بوختي، او دوی توانېږي چې بیا له افغانستان له جرمني نه یا نورو هیوادونو افغانستان ته پیسې وګټي، او کوم هدف پسې چې دوی راغلي چې په مالي لحاظ به کورنۍ ملاتړ کوي هغه پوره کولی شي کنه؟
زه مخکې غواړم ډېر مشخص د کډوالۍ په اړه ووایم. متاسفانه په افغانستان کې وضعیت داسې دی، او موږ له داسې یو هېواد څخه راځو چې کډوالي ډېره فردي مسله ده. موږ چې دلته ناست یو، مثلا یو اورېدونکی زنګ وایي کلي قضاوت کوي دغو خلکو په اړه باندې چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی یا اقتصادي وضعیت خراب دی، او دا مسله په ټولو باندې تطبیقېږي. دا ممکن ډېره ناانصافي وي یا بې انصافي وي. افغانستان که وضعیت خراب دی، اقتصادی وضعیت ډیر د خلکو خراب دی، لکه اوریدم کې چې وویل چې لاس افغانۍ څوک نشي پیدا کولی. ریښتیا هم داسې کورنۍ شته دي چې د دې توان نه لري چې لاس افغانۍ پیدا کړي. نور په ټوله کې یعنی که زه د خپلې خبرې په راټولې کړم، دا خبر چې کډوالي ډیره فردي مسله ده او د هر چا خپل مجبوریتونه دي، دا په دې معنا نه ده چې څوک به له شوق نه راځي اروپا ته. همغه مسله هم شته ده چې له شوق هم ځوانان راځي، داسې کورنۍ دي چې له سیاله یو شریکۍ نه هم خپل اولادونه اروپا ته رالیږي. اما دلته چې کوم افغان ځوانان راځي یا مثلا دلته راځي، بغې کې مثلا د ما په نظر باندې کم تعداد یې دست دي چې کار دې ونه کړي. د ما په نظر یعنی دا ممکن ډېره بې انصافي وي که سړی ووایي چې ځوانان دلته کار نه کوي. شته داسې کتګوري ځوانان شته دي چې کار نه کوي، متاسفانه له کورنیو سره یې له خپلو خپلوانو سره یې حتی اړیکې پرې شوي وي، او حتی د دې هغه نه وي چې حتی هغه خپل قرضونه یې چې دلته په قاچاق باندې لاره باندې راغلی وي، او خپل قرضونه یې حتی نه وي خلاص کړي چې هغه قرضونه یې کورنۍ ور تقسیم. خو په ټوله کې دا ممکن ډېره کم فیصدي وي. کوم افغان ځوانان چې دلته راځي که هغه د اقتصادي ستونزو سره مخ وي په افغانستان کې او که نه وي، اکثره یې کار کوي، اکثره یې زحمت وباسي. اما داسې هم په کښته دي چې هغه یا جرایم کوي یا هم کار نه کوي یا هم خپل کورنۍ افغانستان
کې نه سپورټ کوي. چې وخت کم د لنډو کې دام راته وایه، افغان ځوانانو ته سره د دومره مشکلاتو چې د افغانستان د نه لري او کډوالي دومره ډېرې ستونزې لري چې ژوند به بېرته یو ځوان له صفره پیلوي، او هغه څه چې په تیر کې کړي دي هغه به ټول له خاورو سره خاورې کېږي. دې ځوانانو ته څه ویل غواړي؟ څوک ستاسې په فکر باندې داسې څه حل لار شته؟
زما په نظر باندې کډوالي یوازینی چاره وي. یو دوی وایي چې دلته په افغانستان کې کار نشم پیدا کولی، زده کړې مې کړې دي، یوازینی لاره زه هېڅکله مې چاته هم دا مشوره نه ده ورکړې چې په غیر قانوني لارې باندې راشئ. ډېرې زیاتې قانوني لارې شته دي چې هغه خصوصا اول تحصیلي لاره ده. ټول هېوادونه سکولرشپونه لري، ټول هېوادو ته د راتګ لارې شته دي. حتی که وغواړی راتللی شي، اما غیر قانونی لاره ځکه هر څومره په خپل وطن کې لستونزو سر لاس او ګریوان وي، غیر قانونی لاره زه یې چاته نه پیشنهاد کوم. او هر وخت مې دغه ویلي دي چې اروپا په غیر قانونی لاره او قاچاقي لاره باندې نه ځي. د اروپا ژوند که هر څومره په افغانستان کې څوک له ستونزو سره مخ وي، په هېڅ صورت یعنی دا که کلي قضاوت بولی که هر څه یې بولی، د اروپا ژوند په قاچاقي لاره راتګ باندې نه ارزي.
ډیر زیاته مننه کوروان قله جان تاسو تر ازم ساسر واستي خبري او مهرباني که تاسو په دې برخه کې ځوانانو په ځنګړې توګه پیغلو ته چې د افغانستان دننه دی او دې تزرخ کې چې له بهر میشتو سره واده وکړي څو ویل غواړي
ډیر مننه غوښتل سیال زما ټول ځوانانو ته ونجونو ته ورستي خبرې هم دادو چې هغه سي چې تاسو غواړي هغه سي چې تاسو فکرونو کې هغه د اروپا ژوند څنګه جوړ شوی دی نو اصلي ژوند بیا هغه رقم باندې نه وي کله چې دوی هلته رسي کې او هغه دغه ځای ژوند ګوري هلته حالات ګوري نو دوی بیا وروسته پښیمانه کېږي بیا هیڅ ګټه نه لري بل دا په دې باندې هلته نار دي چې لاره کې دومره ځوانان خپل ځان ستونزو سره مخ کی هغه د مرګ وخت سره دوی خپل ځان مخ کړي نو ژوند کول ډیر زیات ارزښت لري هغه په هر ځای کې هڅه وشي له هر څه نام د خپل هیواد کې دوی خواري وکړي هڅه وکړي نو ژوند لاسته راوړل شي او جوړې دی.